لودین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین.
ډیره مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشئ. السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې مو دغه خبری کیسې درته راټولې کړې. روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي.
движение طالبان это часть
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. د هواری په پریکړې کې باید د افغانستان ټول سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي.
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی بعد د بېوزله افغانانو شمیر زیات کړي. غزنی کې د ازادي راډیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ. له اوږده ځنډ وروسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبرې وکړې. دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی شئ. مخکې له دې چې د او نورو مسلو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کندهار کې د مسافرو پر بس چاودنې څلور تنه وژلې دي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د څلور تلویختو بندونو د جوړېدو چارې پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر مازدیګر مهال د خاکې چوپان په سیمه کې د خښ شوي ماین له کبله شوې.
د میوند ولسوالۍ کې د مسافر وړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړي معلوماتو کې څلور نفره په شهادت ملکي وګړي رسېدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هموي ټانګ له یو موټر سره ټکر شو چې په دې پیښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر، اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون اتلس تنه وژل شول او ویشت تنه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمېر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې. طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که ونه دریږي دوی به یې په ځوابي اقدام غور وکړي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملي چارې پیلوي. دا خبره د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې تر شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي، د یو نوي میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري. د دې ترڅنګ به درې سوه شل زره هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به دولس سوه میلیون متر مکعبه اوبه ذخیره کوي.
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې جوړیږي. بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های
ترانسپورتي با روډونکو او موټر چلوونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو له امله د اصلاحاتو د راوړو او له فساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګمره چې د دې پلاوی له ارزونې وروسته یو سلواتش پیته کسان لدندو گوشه شول.
دا برطرف شوی کسان پر رشوت تورن شوی. همدار از پردوی تور پوری شوی دی چې هغو موټرو ته به اجازه ورکوله چې تر حد زیات بار به ور چې دا کار د زینو لوی لارو د خرابېدو سبب شوی دی. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پروند د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. او د ارمنستان یوې میرمنې قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د ځپلو له توره بری کړ. په پلازمینه ایروان کې وروسته تر دو کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانیبیکان پرون ده ته وروسته تر دې براعت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له 11 ورځو وروسته هغه ماده باطله کړه چې له مخې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانیبیکان بیا هم دا حکم وکړ چې کوچاریان او د دفتر رئیس ارمین گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تور نه رد کړي دي. کوچاریان له 1998 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوه متقاعدو جنرالانو سره په دې توران شو چې د اساسي قانون اصول یې تر پښو لاندې کړي وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګېد چې په 2008 کال کې تر انتخاباتو وروسته مظاهرې وشوې او 8 تنه د دوو پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. شپږ شپېته کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی و وایي د افغانستان په اړه هره پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړي. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوې ډیلي اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یوه 13 کسیز پلاوي په مشرۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد د سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یوه برخه ده. نو د افغان مسئلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شاملې وي، کنه ثبات نه سي راتلی. دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلي اندېښنې ته په اشارې سره سیاسي حل لاره د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایرکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. ما خپل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصولو ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدوو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او ډیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د مې لومړۍ نیټې ته څه باندې 3 اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو اسوشیتد پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له 3 تر 6 میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2023 کال پورې د افغانستان او 20% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د دغه هیواد د اقتصاد راتلونکی د سولې له بهیر او کرونا سره تړلی بللی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ د کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پڅوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې شوي او کیدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ سي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسي. مرخوا په دغه راپور کې په تیرو 10 کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 3 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
Now in terms of state building, conflict has prevented Afghanistan of having say.
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېرې ستونزې د ښې حکومتولۍ په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنیو مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوي چې له هېواده بهر وتلي. دغه شان په هېواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. د ټولې ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو څو ولایتي راپورونو ته. په پکتیا کې د دو چک ډیمونو یا بندونو د بشپړېدو پروژې 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول کیږي. دغه پروژې په ظاهره وړې ښکاري، خو چارواکي وایي چې دا هم د ځمکو له خړوبولو سره مرسته کوي او هم تر ځمکو لاندې اوبو په زیرمه کولو کې مؤثرې تمامېږي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیون افغانیو په لګښت د چراغ جبري او د تیرې کوتل په نومونو د 2 چک ډیمونو چارې بشپړ شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فیدی وایي د چک ډیمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوی وشي او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېده او د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړه شي. دی وایي دواړه چک ډیمونه به 1.5 هکتار ځمکه خړوبه کړي.
دی دوغو چک دیمونو اصلی هدف او بو ذخیره کول دی زمکو خړوبول او همدارنګ دی او بو مدیریت دی دوغو دوالو چک دیمونو نه تقریبا 160 هکتار زمکه خړوبوی او پرشپاله زره متر مکعبه او بو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکي له ځای چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغو ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیزې ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق قرباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې مخېلو کې د ازازوی طرف کې په نورو ولسوالیو کې او په مرکز کې مثال تیرا رابط دو سیمو کې اوبه پریمانه دي خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره په زراعت باندې کې ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایاروی د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیوه خوا اوبه مهربي او له بلې خوا کرنه پیاوړې کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغېز څرګندوي.
هغه اوبو چې په کومو ولایتونو کې دي په خپلو سیمو کې محارسې لکه دغه چې ګډیمونه سي جوړ سوي دي او د دې برنامې ملاتړې ولسونه او هیوادوال ټول کوي ولې چې کله د موږ زراعت په مخه لاړ سي د موږ هیواد په مخه ځي.
په پکتیا کې د دغو دوو پروژو پرانیسته په داسې مهال کېږي چې سږ کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډېره کمه واوره وشوه چې له امله یې د بزګرانو او بڼ لرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زوړی علایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پردو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې کده سولې او اوربان خبرې بریالي نشي په دغه ولایت کې به جګړه زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمه به هم د طالبانو لاس ته ولويږي. دوی له حکومت غواړي چې د غزنی امنیت او د خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. بل لور ته د غزنی ځای چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي پسرلنیو عملیاتو لپاره تدابیر نیولي. تفصیل په دې راپور کې.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د چنګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ یا موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په رنګ به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د موسمي او پسرلنیو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکوت دي، شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپله غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نه شي تلای ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غو ساحو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وبې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوی امونیه کمانډان سره شریک کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پرنګ سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدنه تر سره کړي. سید عمر نورستانی ازادي رادیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولای دی تر څو د هغې بریدنه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غونډه سکال به هم یې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په 2 میاشتو کې موږ ښه آمادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د پسرلنی عملیاتو په دغه باندې آمادګی لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولس ته مکمل امداد ورکو. سکل به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې په څیر روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نسي یا اوربند ته لار هواره نسي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
په غزنی کې پاتې کیږو، خو دا ځل درته د پرمختګ او پوهنې یوه کیسه. د ازادي راډیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د لسګونه ماشومانو او یتیمو خواریکښو ژوند بدل کړ. عزیز الله قادری دغه ماشومانو ته د سړک پر سر د زده کړې ورکولو زمینه برابر کړې چې وروسته ورته ښوونځی هم جوړ شو. تفصیل په دې راپور کې.
نور محمد بهر اورز مازدیګر مهال د بوټونو د رنگ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنگ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زده کړو کولو په مخه راتله، خو نن داسې نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړې یونیفورم کې یو رنگین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي. څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښتوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي، خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست. عزیز الله قادری کال وړاندې له ښاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې، خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بېوزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هر ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ، نو یو چا ورته د مرستې لاس ور اوږد کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدي معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سل شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په همبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ شان ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی موږ نه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دغه ادرسه موږ ته د کتابو مصارف، د بکسو، د چوکیو، د دغه ساختمان، د دې کور چې موږ نیولی ده، د دې مکتب، د دې رنګونو، د برېښنا، د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځی حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو ژغ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي تر څو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نو نیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کمک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب و کتاب و قلم و کتابچه و د تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس جاتوی تر ډیره بل دغه شونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول شونځي فعال کړي ترڅو یتیم او بېوزله ماشومان له زده کړو برخمن سي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دوی د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یې یتیمان او بېوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نوریاس نوری ته غوږ شو چې د نړۍ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه مقالې لوستي.
دفنس پوست خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوې طرحې ته پام اړولی دی. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپله دا طرحه د ترکیې غونډې ته چې دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه وړاندې کړي. دغه طرحه درې مهم ټکي لري: له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربند ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات. دفنس پوست وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثره یې له درغلۍ یو بے نظمیو او آن له حملو او تاوتریخوالی سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندې شوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیري د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله یې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی دی. هغه دې ورځپاڼې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکي په توګه کار پیل کړ او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکي ځای یې نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. د سټارس اینڈ سټرایپس په لیکنه امین یار تالې درلودې چې له 12 میاشتو انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکي او غیر نظامي ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی بې برخه لیکه دي. آن یو شمېر یې له اوو کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو سره غور وکړي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 8000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادر شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، د 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 9000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو له افغانستانه، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د نړۍ د 5 پیاوړو هیوادونو استازو له ایراني چارواکو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو په نیت پرون په ویانا کې غونډه وکړه. دا چې بحثونه څه وو په اړه یې پام کړی د احمد شیبر راپور.
د ایران د اټومي پروګرام مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سیشن بی پروس وویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره خبرې ګټورې وې. په بیانا کې د اټومي انرژۍ په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالۍ وګڼله. تمه ده چې د دې 15 هیوادو استازي د جمعې په ورځ بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماتان د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې وتلی و را ژوندی کړي. خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوې ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنګټن له تړونه سرغړونه کړي او بندیزونه یې لګولي دي، نو لومړی ګام باید واشنګټن واخلي. عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لرې کېدل د تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره ډېر ضروري دي او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته روانې هڅې ودروي او د تړون ټول دښمنۍ به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنگتن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني. تر پرونیو خبرو وروسته د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لرې کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوي دي، څو واشنگتن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلي دي چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته، خو ده څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهېږي.
له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه کې چې پرون مازدیګر شوې، لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې څرګنده کړې چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د دریو قمندانانو مدثر اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون د دوی اتلس تنه وژل شول. طالبانو لا د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښتو بندونو عملي چارې پیلوي. دا بندونه به د افغانستان په 21 ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان فوایدامي وزارت په لزګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو کسانو د بډو اخیستلو تورونه دي. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په پار پرون په ویانا کې غونډه وکړه. او د ارمنستان یو قاضي د دغه هیواد په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د زپلو لتوره بری کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه مو چې دلته په لنډی سره واوریدل زموږ په ویبپاڼه کې په تفصیل اوریدلی او لوستلی شئ پاتې د ازادي راډیو .com. وړاندې درته اونیس پروګرام ازادي واوریدونکو لرو، خو تر مخکې یو دوه نورې مسلې. د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته کډه شوي کورنۍ وایي په مرستو کې نورستان او کونړ دواړه له پامه غورځول شوي دي. دوی شکایت لري چې د سرپنا او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وایي چې په خپلو سیمو کې د شته نامنیو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکی دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډک کورونه پرېږدي او ناړۍ ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړۍ او د بریکوټ او د دوکلان د داتسمن په واسطه مهاجرین پکې پراته دي. دا دغه لګي چې څوک چې په روان راځلې دي څوک پر په روان راځل کې انده چې څنګه چې دغه موږ ته سره مخامو کوي او د دې څخه لږ څه پروت دی چې لالهان نه دی نور څه څه د لمن ته پوسټ او نه دی پونر به هم ته پوسټ او په دې ډول دې کار کوي.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیر یو اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغې. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو مشر عبدالرشید صافي ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال عریضی راوړي ورته یې ځانونه رسولي او کومک یې ورسره کړی دی.
چې هغه د کامدېش ولسوالۍ ده که د نورستان ولایت نورې ولسوالۍ دي او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکډه شوي دي او هغوی خپل رئیس د مهاجرون ریاست ته په خپل وخت سره راوړي دي، ټولو سره کومکونه شوي دي، د نغدو پیسو کومه خوراکي موادو غیر خوراکي موادو. هغه مهاجرین چې په ناړۍ ولسوالۍ کې پراته دي عریض شوي نه دي موږ ته، دوی د هماغه مربوطه ولسوالۍ ته عریض چې کوم چې پاتې نه وي راوتي میاشت دوه میاشتې کېږي، د هغې طریقه دې خپل عرایض موږ ته مکتوبي د ولسوالۍ د طریقه راولېږي، موږ ورته په خپل وخت سره رسېږي.
د نورستان په کامدېش، برګي مټال او نورو سیمو کې د شته ګواښونو او نامنیو له امله په زرګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي. څوک د نورستان مرکز پارون ته تللي، څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته یې ځانونه رسولي، چې د دوی په خبره ډېری یې بېروزګاره دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
پرون د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ وه. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات شمیر مینوال لري د مسؤلینو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول بلل کیږي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی. دا راپور واوره یا ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ یو اوریدونکي مه هیروي.
شور او زوګ ګڼ دی، خو ټول د یوې بریا لپاره چغې وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلی شو، له هرې سیمې راغلي نندارچیان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غواړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډېره پخوانۍ کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچیان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي. دا سیالي خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنۍ لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ چې د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټولو ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو، نو سپورت همیشه د وحدت ملی اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګه وي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو، سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند،
پاکستان او د دې لوبل سره به هم لوبې ترسره کوو او همداسان چې د طویل سمه چې د نور لوبل لپاره هم موږ خپل پلانونه چمتو کړي دي.
دی وایي د دې تر څنګ به په کور دننه په روان کال کې د سیالیو تر څنګ یو شمېر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ تر څنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کیدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده. ورزش ده چې د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش ده چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهورو لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسئ. د دې په دې هیله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې اونۍ کې موږ ستاسو ډېر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه دي، نو غواړم همداسې له تبصرې پرته یې پرله پسې درته خبره کړم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسؤلینو پورې ورسیږي. هیله ده چې هغوی هم واوري او د حل لارې ته یې توجه وکړي. نور مو نني سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو او ورپسې به همداسې د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زه عبد الله شمشان یم. زابل ولایت نه د پیغام د څه زموږ د انځر کې د تصویرونه دي جوړیږي، نو موږ ته وایي چې نه پاسپورټ موږ سره جوړوي، نه ویزه باندې لګېږي پر یو پاسپورټ باندې. تقریباً
السلام علیکم. جوړ او روغ بیاس، زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم روزانه چې دا د هلمند او کندهار په لاره کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر هره ساحه باندې پیسې ټولي، په هر ځای کې خلک زیری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي او پیسې ځینې ټولولې، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوري یم، هلمند ولایت نه دایي ولسوالۍ د چنجي رسمي سمیړي کښې سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایي ولسوالۍ کښې چنجي په سیمه کښې موږ مکتب جوړوو، نو د ډېره وخته څخه موږ امرونه لرو. موږ ته امرونه را کول شوي دي، موږ مکتبونه کابل ته استولي دي، تا راغلي جي پي ایس کامرا او دا شیان ټوله معنا موږ ته اکسن دي وایي چې اکسن جي پي ایس کښې واخلي هغه به ور استولي دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ورته جوړ شي. مکتب نشته، دلته د یونیسف دوه سمپلونه سمپلونه موږ ته را کړي دي.
هغه موږ د پاره فعالیت نکړو مشمان ګری دی ام انجن ګری دی دی مال کان دی دی نو موږ غواړو چې دا زموږ سره د همکاري وسی د کوم ځای چې اته غواړو هغه موږ ته پیسې راکړي مان ان تر ټول غفله روان دی نو موږ از اجر د غیله کوو چې زموږ دا وینا دی تر یو چارواکو پر ورسې تر لوړ چارواکو دی ورسې او دا همکاري د سر کې موږ پیغام نشر کیږي خلګي واوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د بدر سلام وغات ما دې نه ولید نن راغلم یو یو نو څو جوابات خدا غواړم چې دا نو زه د بلمر غات سره کومه ډیر خراب عبارت کوم ته نو ځم
روزگان رات جہراوت الفاری پیغام روزگان رات جہراوتاری خاص ہوتا مڑو مڑو مکامات سے